سلامونه اوریدونکو مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د مازیګر سلور بجې دي نن د چهارشنبه ورځ او د اگست 14 نیټه ده زه فرخند اسد مو په دې خبري سات کې اوزل بیا هر کلی کوم پر روان یو سات کې د خیبر پختونخوا پر امنیتی حالات او لدې سره سره پر ځینو نور موضوعات تاسو ته معلومات درکو خو لمړی ورزو خبرونه تا وړاندې کوم کې زموږ همکار انیسا جمل ده
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د چمن اوسیدونکو سوداګرو افغانستان ته د تګ راتګ لپاره د سفری اسناد او لاسمی کېدو خلاف لاریون کړی دی په سوات کې د امن لپاره لاریون شوی او د روسي په بلګراد سیمه کې ایمرجنسی اعلان شوی د خبرونو تفصیل نن د بلوچستان په چمن خار کې زایو لس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړی دی د مشال ریډیو خبريال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتره پورې ورغلل او الته یو واری بیا خپل غوښتنې تکرار کړې د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار لسپین بولدک سره به له سفری اسنادو د خلکو تګ راتګ لښمنې په شاشه وې دي په چمن خار کې زایو لس او سوداګرو د سفری اسنادو شرط ختم لپاره لپرونه یو سل بیا پرلت پیل کړی دی په چمن کې نهم میاشتنی احتجاجي ناسته د جولای په 28مه تر هغه وروسته ختم شو چې د پرلت غړو مشرانو ویل چې حکومتي مذاکراتي پلاوی ورسره د پوخا په سر په شناختی کارت او تذکرو د تګ راتګ غوښتنې اومنلې د پاکستان مرکزی او د بلوچستان صوبایي حکومتونو لا تر اوسه په چمن کې د نوي پرلت وهلو په خبرګون کې سندي ویلي خو مخکې د پرلتوالو د غوښتنو منلو په اړه ویلي وو چې خپل شمنې پوره کړی دی د خبر پختونخوا د سواد د چارباغ سیمه اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړي دي د مشال ریډیو خبريال وایي چې د خلک نن د پاکستان آزادۍ ورځ په مناسبت لارو کوسو تراوتی وو د پاکستان بیرغ پرځه سپین بیرغونه اوچت کړي وو د امن ناری وهلې د لاریون ګډونوال ثواب خان مشال ریډیو ته ویل چې د سواد اولس نور پوسی عملیات نه مني او دوی په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي
موږ په دې اهم ورځ باندې د ټول دنیا د نړۍ ته او خاص کر د خپل مقدري ادارې ته دا پیغام رسو چې موږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلک نه یو په دې علاقه باندې هیڅ قسمه د شتګر نشته دا ډیر پرمن خلک دی زموږ سره د مختلف مذاهب خلکو دلته وخت تیر کړی دی هغه په امن باندې پاتې شوی دی زموږ دا پیغام دی چې موږ پرمن خلک یو په امن کې پاتې کړي موږ ډېر زیات خوشاله
دا په داسې حال کې دا چې وفاقي حکومت د جون په 28مه د اسم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړي د پاکستان سرکاري خبري ایجنس وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د آزادۍ ورځ په مناسبت اولس په ځانګړي ډول ځوانانو ته په پیغام کې ویلي دي چې د هیواد د سوکاله سولې ثبات په برخه کې دي د حکومتي هڅو ملاتړ وکړي الته د پاکستان سرکاري رسنیو دا هم لیکلي چې د آزادۍ ورځ په مناسبت د پوسټ مشر جنرال آسیم منیر په یو بیان کې د پاکستان لټولو کورنۍ او بهرنۍ غوښونو څخه د خوندي کولو شمنه کړی دا د یو بل خبر لمخې د اوتمانسو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیس اعلان کړی دی او د اګست په 14مه د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځ په هیڅ تل مانسلو پریکړه کړی دی د اوتمانسو جرګې مشرانو پرون په میرلي کې د امن پاسون ګډونوالو ته ویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربېره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو شمنه نه ده پوره کړې بلخو د پاکستان حکومت او فوج وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته شمن دي الته د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډي سیمه مشران هم وایي چې نن یې پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی د انګور اډي سیمه مشرانو پروند یو احتجاجي غونډه پر مهال ویل چې دا پریکړه لاغرستو کړی چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د پرلت غوښتنې نه دی منلې په انګور اډا کې زایو له سو کاروباریانو د 2023 کال د نوومبر له 12مې پرلت پیل کړی دی هغه له افغانستان سره له سفری اسناد پرته د تګ راتګ ترڅنګ د شوند د یو شمېر نور بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي خود کوز جنوبي وزیرستان انتظامی مشر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته لی دی چې د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره په سرحدي دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزی شرط لاسمی کړی دی د پاکستان حکومت د اگست له 14مې څخه د پېټرول او ډیزل بیې کم کړې دي د مالی وزارت د اگست په 14مه په اعلامیه کې ویلي چې د یو لیټر پېټرول نرخ سباندې 8 روپۍ کموي چې ورسره نوې بیا 2.98 روپۍ ته ښکته شوې ده وزارت ویلي دي چې د ډیزل بیې هم څه کم 8 روپۍ کموي چې ورسره د یو لیټر ډیزل بیې 2.98.0 روپۍ شوې ده د ملګرو ملتونو د خصو څنګه وای چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د خصو جنکو خپلواکي حقوقونه او رسنۍ ژوند په نخښه کوي. ملګری ملتونو وای چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د خصو د حقوقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د خصو برخې پرون په یو بیان کې ویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرې لپاره لسګونو پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمیان ساتللی دي. او اخیری خبر دا چې د روسي په بلګراد سیمه کې بیړنۍ حالت اعلان شوه دی. د بداسې حال کې دا چې اوکراینی ځواکونو په کرس سیمه کې خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی. د سیمې والی د اگست په 14مه یعنی نن په ټلګرام لیکلی چې په بلګراد سیمه کې اوس هم حالات مشکله او ترنګلې دي. د زیاته کړې چې د اوکراینی ځواکونو لخوا اروس بمباري کیږي، کورونا ړنګ شوي او ملکیان پکې وشل او زخمي شوي دي. د بلګراد چارواکو د اوکراین او د کرس سیمې سره په پوله نږدې اوسېلو ته د نستیو زلو څخه د سرګونو ملکیانو د وتلو اعلان کړی دی. مسکو، پکرسک، بلګراد او بریانسک سیمو کې د تراګریز د عملیاتو ویلي دي. په عین حال کې د روسي دفاع وزارت نن ویلي دي چې مسکو په جنوب لویدیس کې د ورونیش سیمې د پاسه د اوکراین وو درش ډرونونه یې وشت دي. د خبرونو پای
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا جمل نوریدو څنګه چې مو وړاندې په خبرونو کې واورید. نن د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای ولس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړي. د دوی وینا ده چې حکومت ورته ویلي وو چې له افغانستان سره د پاسپورت او ویزې د شرط پرته به اوس تګراته کولی شي، خو د سو ورځو تیرېدو وروسته حکومت د خپل خبرې نه پشا شوه دي. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سمت شبنم د ټلیفون په لیک دې اسمت تاسو ستړي مشي وای ما په دغه غاړه ورستي سم معلومات لري.
مننه تاسو ستړي مسته نن لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه پرلت د 2023 کال د اکتوبر له 8 پیل شوی وو چې د روان کال د جولای پر 8مه هغه مهال ختم کړلسته چې کله د بلوچستان حکومت لکم لندمال حکومت چې جوړ شوی وو دا غوا په پانی د کورنۍ چار وزیر ملکې ناتله کاسي پر لته راغلی او هغه د پرلت د کمیټې غړي چې نیولې وو هغه یو ځای لکه دراويستل او پرلت کې اعلان وکړي چې نور د حکومت سره زموږ خبرې ستوي دي او ستاسو ټول غوښتنې چې دي هغه منل ستوي دي. او بیا لاغه ورسته د پفانی پرلت ویان صادق اتګزي مشتول چې دغه غوښتنې چې دي اغه نه دی عمل شوی، بس یو تلور 15 ورځې خلک چې دي اغه لکړسول بغیر پاسپورت او ویزې. خو بیا بیرته اغه شرط مرتکشه شو چې تاسو به پر پاسپورت او ویزا باندې دي.
او سمد بیا
چې موږ انتظار
او سمد دی وخت کې دا تاسو چې څنګه خبر وکړه په دې کې د پرلت زیرو مشرانو دا ویلی وکنه مشال ریډیو ته هم زینو دا خبره کړې و چې د دوی پر غوښتنو باندې عملی کار پیل شوې دي.
بله دی نو خو کم چې ما خبره وکړه چې دوی کله پرلت ختم کړي نو دا چې د درو ورځو په لور ورځ لپاره دی ویل چې غزمج بغیر ویزه او پاسپورت باندې تاسو راتګ چې دی هغه لکړل سو. خو بیا بیرته څلور 15 ورځې کې هغه بند کړل سو. نو دوی دا ول چې موږ څو ورځې انتظار وېستې ډېر وشت ورځې نو هغه زموږ غوښتنې چې وې دغه څخه حکومت چې دی هغه پر شا کړل سو. نو دوی پر 14 اگست باندې بیرته پرلت پیل کړی، یعنی پرون ورځ دوی پرلت پیل کړی او نن 14 اگست دوی یو احتجاجي لاریون په چمن کې اعلان کړی. نو زه لیس شبه مخکې په احتجاج کوم، ما ولیدل چې په لوی شمیر کې سوداګر لغړیان یا پنديان چې وو سیاسي ګوندونو د هغه ملګرتیا کوله دی راووتو په شار کې تور بیرغونه راخیستي او هغه خپل غوښتنې کولې چې مرتدی بغیر پاسپورت او ویزې د تګ راتګ اجازه راکول سي. نو دغه احتجاج دی د پخوانی پرلت لزه راپیل کې او د شار پر سړکانو باندې تیرېدو چې د ځلی انتظامی مخته ورسید او لا غزا به تر خبر کړل سول راغلو د چمن کم پولیسان دې کم سره دې دروازه چې دا هلته به تر خپل پرلت کښینوي او مهغه خپل پخوانی غوښتنې کوي چې د چمن او سین بودک خلکو ته دې د پخوا پشان پر پاکستانی څخه او بغان تذکره باندې د تګ راتګ اجازه ورکول.
ډیر مرنه کورمودان اوریدونکو تاسو معلومات اوریدل چې نن په د بلوچستان په سرحدي خار چمن کې ځای ولسو سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره یو احتجاجي لاریون تر سره کړ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو سواد ته چرته چې په چارباغ سیمو سیدونکو نن د امن لپاره یو لاریون کړی دی. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان هم د غلاریون ته ورغلی دی. دا خلک نن د پاکستان د ازادي ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي دي. د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړی دی او د امن نارې وهلي دي. نو د دوی خبري اورو چې دغه مظاهره کوونکو پر غوږونو پیلېږي.
په ټول ملک کې د پاکستان د ازادۍ ورځ مانځل کیږي. ولې په تاسو چارباغ کې په داسې حال کې مانځل کیږي چې ګڼ شمېر خلک راوتي دي، په لاس کې سپینې جنډې نیولي او د امن ناری وهي. دوی سره د پاکستان جنډه شته، نو سره د سیاسي ګوند دغه یو مشر موږ سره موجود دی، رول امین نایب. رول امین نایب سره خپل لیکوال شاعر دی، ادیب دی. دلته پښتنه کو سلامونه. نن تاسو جنډه راغستې ده، په لاس کې دی نیول او غرمو کې ولاړ یې. او د پاکستان د ازادۍ ورځ ده، ولې
دا ځکه چې په دې غرمو کې د ولس راوته لوی واړه راوته دي. اغا نور اسم طالبان نه کوي، اغا په دې مخه باندې په دې ګل ورینه مخه باندې د سیندونو چنارونو په مخه باندې د سواد په خاص باندې اغا نن امن واړي. چې موږ ته امن ملاو شي، نور زمونږ اس نه دي دینه پکار
چې هر من د چانه واړي ولې واړي.
دا موږ د حکومت وخت نه واړو، د حکمرانانو واړو چې چا سره د دې ملک واک اختیار دي، د چا سره چې د ملک واګي دي. اغه تنن دا قوم دا میسج ورکي، دا پیغام ورکي، دا واړه لوی دا ورته پیغام ورکي چې په دې ځمکه باندې نور امن، په دې ځمکه باندې نور دماکه نه، نور په جنازو چتول موږ ستړي شو. زمنګ مدرسې تباه شو، زمنګ تهذیب، زمنګ جبا ارث تباه شو. موږ به وچه نیمه سوکړک د درې ورځو سره ډوړې د سندو ګټ په سکاو خو چې په دې ځمکه باندې امن یو موږ امن واړو.
دا کم د امن لپاره خلک راوتي، جنډي راغسي، ناری هم وهي او د امن ناری مو. یو بل مشر مون سره چارباغ وسیدونکو ده. تاسو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جنګل ورا سره کوي
جاوید بھائی جان، چارباغ تحصیل نائب ناظم سابقا.
صرف د چارباغ خلک امن واړي، په سواد کې ټول خلک واړي. ولې واړي؟
ټول صرف د چارباغ نه، په ټول سواد کې واړي، په ټول کې پی کې واړي، په ټول دنیا کې امن واړي. امن چی تعلیم بھائی، امن چی سیاحت بھائی، امن ری کاروبار بھائی، او صرف او صرف زمونږ دغه امن غواړو، بل څه مطالبه زمونږ نشته.
دا نو دغه دلته خو امن دی په سواد کې. په حال سواد کې خو په حال سده سي 14 نه دي شوی، نه چې دغه سده سي حالات راغلي دي چې را کړبي ولګي څنګه په خاني حالاتو.
بالکل خبره صحیح ده. خو کم خطک چې کم حالات روان دي، دغه خوب حیراز زمونږ سره ده، دغه یره زمونږ سره ده. دی په دینه مخ کوم ز په مونږ باندې ذات وروتی دي، د حالات په مونږ باندې وروتی دي. مونږ دا شیزونه مونږ زغملیوم دي، مونږ کتلیوم دي، مونږ حال خبر ته بیان یو تیار د خپل یری وروتی چې مونږ به دوباره باندې بیا مدل د تکلیفونه د مشکلات مونږ ته سوي دي د کی پی کی د خلکو د بیا پیښ نشي.
او ردونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، او دی وخت کې ما سره د سواد د شخصي تعلیمي ادارو یو مشر ثواب خان موجود دی چې په تیر وختونو کې د امن د فارغ پورته کړی دی. ثواب خان، نن په ټول ملک ډنګ ډنګ دی باجی غږیږي، ترانه ویلې کیږي، خو زه ګورم د چارباغ ولس را وتل لاس کې سپینې جنډې نیولې دي. نو سره سیاسي جنډه شته، نو سره د حکومت شته جنډه شته، صرف او صرف د امن غږ کوي، د امن او مطالبه کوي. ولې کوي د امن مطالبه؟ په سواد کې بالکل امن دی، په سواد کې بدامنی نشته دی. په داسې حال کې
بنیادی خبره دا ده چې نن د ازادۍ ورځ ده. ازادۍ خلک دې لپاره حاصلې چې دا غو نسلونه په امن باندې، په سکون باندې، هلته تعلیمي ادارې محفوظي، هلته خلکو ته مطلب روزګار مهیا وي. په دې تناظر کې کرن موږ دا ورځ منځو د 14 اگست په حواله سره دا دې د وژنې منځو چې په دې علاقه باندې ډېر زیاتې اپریشنې شوې دي. د دې علاقې خلکو ډېر زیاته قرباني ورکړې ده. موږ په دې اهم ورځ باندې د ټول دنیا د نړۍ ته او خاص کر د خپل مقدري ادارې ته دا پیغام رسو چې موږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلک نه یو. په دې علاقه باندې هیڅ قسمه دهشتګرد نشته. دا ډېر پرامن خلک دی. زموږ دلته کې په زرګونو کاله تاریخ پروت دی. زموږ سره د مختلف مذاهب خلکو دلته وخت تیر کړی دی، هغه په امن باندې پاتې شوی نه. زموږ دا درخواست دی، زموږ دا میسج دی، زموږ دا پیغام دی چې موږ پر امن خلک یو، په امن کې پاتې کوي. موږ ډېر زیات خوشاله یو.
بل مشر باسر ولاړ دی، هغه چې د لاس کې سپینه جنډری ولا او په دې غرمو کې ولر د خپلې پبره غري سلامونه
سلام
خپل پیژنګرو سره تاسو
زید خان نوم لري د منګلور قومي منځرګې ممبر
دې پټول ملک خنن چې دنه بیګا تشخازي نه شي ودي نن چې دنه جنډي او بیګلې او دا غږیږي
کوم
ترانی غږیږي
چونګه دا امن چې د زمونږ د پاره زمونږ یو بنیادی ضرورت دی د دې د پاره زمونږه متورزي جرګې هم او منګلور قومي جرګې هم منګ دیوبل سره دا فیصله وکړه چې موږ ټول برازو په جمع باندې او پر امن طریقه باندې موږ چې امن غواړو په پر امن طریقه باندې امن غواړو چې موږ له موږ ترې امن میلاو شي موږ ترې سیاحت موږ ترې روزګار میلاو شي زمونږه دغه چې کم دي دا سکولونه چې امني سکول بچلې
چې امن نه هغه پالیسي سوې چې په اپیکس کمیټه کې حکومت فیصله کړو چې په سواد پکې شامل لې موږ به اپریشن کوو هدفي اپریشن به کوو د وسلوالو خلاف چې کم ځای بدم دي سواد کې دغه اپریشن ته تیاری
نه یو بالکل وطني تیار موږ مخکې دېز غپلې شو یو زمونږه کړي د کورن وتی دي زمونږه خلک ډېر دېز غپلې شوی دي هر تر باندې موږ تلیو موږ ډېر موږ ډېر بچی نه شوی دي دغه شی دغه ته موږ په هیڅ جوړ باندې تیار وطني یو جی
دا مشال رادیو
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی د سوات نزو شمالي وزیرستان ته چرته چې په میرا لیکه 13 ورځ د عمل لپاره لاریون وشو چې پر عامل سربیره قبایلی مشرانو د سیاسي ګوندونو مخکخانو د پښتون ژغورنې غورزنګ غړو پکې ګډون کړي وو. لاریونوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او پوز د امنیت د ټینګښت غږ وکړ. پر دې مهال د عثمانزیو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز هم اعلان کړی او د اگست 14مه یې د تور ورځې په استل منزلو فیصله کړی دا نور تفصیل د عمر وزیر نور
د غلاریون د غې ورسته وشو چې دا غ ساتمه نه میرلی حسوخیلو او موسکی کې وسلوالو او فوز ترمن نشته وشوي. بیا د غلطه ځای خلکو جرګه پیل کړي او پرون یې د امن پاسون پنوم غونډه وکړه. د امن لاریون ورسته پرون ما شام د عثمان ځای جرګه ویان مولانا بیت الله جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې نن سوارله سماګز به د وزیرستان ټول بازارونه بند وي په دوکانونو مارکیټونو به خلک تور بیرغونه لګوي. حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. نو د ده په خبره نن به د غلطه پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم وباسي او سوارله سماګز د تور ورځې په توګه لمانځي. عثمان ځای جرګې د تیر یو کال نه د غلطه غونډې روانې دي چې څو میاشتې وړاندې یې حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی وو چې غوښتنه یې ومنل شوې. خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې. د میرعلي حسوخیلو موسکي ځوانان وایي چې د غلطه د امنیت ټینګښت ډاډ غواړي ګنی احتجاجونو ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او فوزی چارواکو چې نه غوښتل نمونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز د غلطه امنیت ته ژمن دی. وسلوالو زید یې کاروایی توندې کړې. د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړې چې دا مولس د ځان مال د ژغورنې پوره هڅه کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال رادیو دا
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو د ملي جمهوریت غورزنګ مشر محسن داوړ پرون په پیښور کې د یوې خبری غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په قبایلی او جنوبی ضلعو کې د بدامنۍ پر زیاتیدونکو پیښاندېښنه ښودلې او پر حکومت یې غږ کړی چې د امنیت ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړي چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا حکومت او پوځ ویلي چې د امنیت ټینګښت لپاره لپاره هدفي عملیات ته دوام ورکړي دي. په دې اړه نور حال ل پیښور د مشال لیډو خبريال وسیم سجاد را کوي.
موسین داول په خپل خبرو کې ویل د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې د پاکستان حکومت کرفت کمزورې شوی او وسلوال پر مبینه ډول د غلطه عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه،
پاکستانی فوج او طالبان کې درمیان لړۍ هوتی ہے،
دا پاکستانی فوج او وسلوالو پمنس کی نختی کی گی او دا حقی پا نتیجہ کی دا ٹولو لوی زیان عام اولستا اوڑی، دا دے خلکو جن سخت اغیزمن کرے دے، خلق نغوڑی چی دیو یواری بیا دا خپل کورونا اوزی، خلکو احتجاجونا اکلا زکا چی دا پاکستان فوج او پاکستان حکومت تیرو اپریشنون رستو خپل ادبار دلاس ورکڑے وو، دا عوام اعتماد پا دی پاتی نوو زکا عوامو لدوی مخالفت اوکو
رہا نہیں تا، اس لیے عوام نے اس کی مخالفت کی.
خود پاکستان حکومت او فوج وقت پر وقت یاد دہانی ورکڑی چی دا امنیتی زواکونو گرفت مضبوط دے او وائی ہیچ چاہتا اجازہ نورکوی چی ریاست تا گواخ اکڑی. د پاکستان حکومت په تیر میاشت کې د ازمه استحکام په نامه د وسلوالو پر ضد اپریشن اجازه هم ورکړې وه. د پاکستان فوج ویل چې یاد اپریشن به د استخباراتو پر بنسټ کیږي. البته د قبایلي ضلعو خلکو سره اندېښنه ده چې د یو وار بیا سر پورته کوونکي نامنۍ په ترس کې بعد دوی کډوال کړل شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د ملي جمهوري غورزنګ د خیبر پختونخوا د پارویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل،
اورال کوم حالات وګورو، مطلب د بلوچستان د پختونخوا او بیا د فټا، بیا په فټا کې د شمالي وزیرستان او بالخصوص د میرلي، نو په میرلي کې په روزانه په بنیاد باندې هلته په سنه شکل کې جګړه روانه، یا به چرته ټارګټ کلینګ، یا به د طالبانو او د فوج ترمنځ نښتې روانه. خو په دې ټوله جګړه کې اصلی توان چرس یا غاوا مترس مون غړو چې دې منسوبو ته او دې جنگونو ته د پای ټکی کې دي، او د نورې دنیا په سر او د نورو خرونو په سر زمون خلک هم پرم نه ژوند وکړي.
په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په مسله پوهاند یا دې ستونزې یو شمیر وجوهات خای، خو تر ټولو لوی پکې په تیر حکومت کې شوی هغه معاهده ادوی کوم چې د وسلوالو او پاکستان ریاست ترمنځ شوی و. بیرابل قم پرست ګوندونه یا د معاهده ته د وسلوالو د ریسټلمنت یا بیا آبادیدلو نوم ورکوي. خو د تیر وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویل ول چې د ریاست سره د غنا علاوا بل کملاران نه و. په خیبر پختونخوا کې یو وار بیا سر پورته کوونکي ترهګرۍ په اړه په پیښور کې میشت صافی او شنون کې لحاظ لی وای،
ګوری په 2020 کې د افغانستان نه د یو اندازې مطابق کم چې د انټیلیجنس هم دی، کم چې د حکومت هم دی، تقریبا د 40-50,000 پورې چې کم طالبانو هغه د افغانستان نه سره د خاندانونو دلته راوستلی شي. بیا د هغې نه پس که موږ وګورو په 2022 کې یو وار بیا د طالبانو دغه ریلوکیشن د وجې نه دلته واپس چې کوم نه ټروریزم سیوا شو په افغانستان کې، د هغوی دپاره د طالبانو حکومت رالی، حالات نور هم ښه شو. نو که موږ وګورو په هر کال کې د تیرو کلونو په نسبت باندې د خصوصا د ټي ټي پی او د داعش کاروایانې نه صرف زیاتې شوي دي، بلکې هغه مؤثره شوي هم دي، او مؤثره په داسې دي چې دا دواړه ډلې د عامو خلکو په ځای باندې زیاتره زمونږ انټیلیجنس ادارې، زمونږ فوج او پولیس ټارګټ کوي.
په تیر میاشت کې د پاکستان د حکومت د پریکړو وروسته د دغه ملک فوج او نورو امنیتي ځواکونو د انټیلیجنس بیسډ اپریشن ترهګرو پر ضد اپریشنونه تیز کړي دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو ورزو، یو بل موضوع ته د کوز جنوبی وزیرستان د انګورډي سیمې اوسیدونکو په احتجاجي جلسه کې د اگست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړي. د انګورډي سیمې مشران وایي چې دا پریکړه یې له هغې وروسته کړې چې حکومتي چارواکي لا هم د دوی د پرلت غوښتنو ته تیار نه دي. خو د کوز جنوبی وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان مرکزي حکومت له افغانستان سره پر سرحدی دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړی دی. البته د انګورډي ولسته د ژوند د بنیادی اسانتیا ورکول لپاره ضلع انتظامی ګامونه پورته کړی دي. په دې اړه نور تفصیل لسیمینا د اشتیاق مسید په دې رپورت کې.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمې اوسیدونکي د سلوارم په ورځ په احتجاجي جلسه کې د 14 د پاکستان آزادۍ ورځې تقریباتو بایکاټ پریکړه یې کړې. د انګورډا سیمې یو مشر مولانا تسبیح الله په احتجاج کې د شوې پریکړې په برعکس مشال ریډیو ته ویایي.
درنه د احتجاج پیراش ولې زمیز په ګراوند باندې د حکومت پاکستان د طرف نه هیڅ شای نشته. د تعلیم په حواله، د صحت په حواله، د کمیونیکیشن په حواله، روډی نه هر څه حالت زر د خاروبت خو دمیز اهمه مطالبه میز به زاپ پاسپورت مانی خو د نن لوکل د پورا میز دا درخواست کړای دی چې په دغه زو پاسپورت کې مو پالیسی د پاکستان د مکمی خلک ریلیف روغلای شي. د کوم خلک تقسیم شوی دی ار پار کوم احمدزای ابو د دولت د انګوره د 8 کیلومتر ار پار دغه پورا میز ریلیف غوښته.
د انګوره د سیمه احتجاج یو بل مشر دین محمد ویایي چې حکومتي چارواکي د سیمه احتجاجي درنه غوښتنه منلې ته تیار نه دي. د ځکه د سیمه اوسې دین کې د پاکستان ازادۍ ورځ باندې په احتجاج په خپل کورونو او ګاډیو باندې تور بیرغونه لګولې پریکړه یې کړې ده.
څومره د علاقې علما دي، نجوانون دي، مشرون دي، دوی په ګڼ تعداد باندې واریلي واسطله بیا هغې نه بعد چې کوم د انګوره ډې ګیټ 0.5 په دې باندې مې جلسه وکړه په هغې کې میز ووه چې میزو د پاکستان سره 14 اگست نه کي میزو د پاکستان خلاف نه وي او د جنډې خلاف یې نه وي. میز ته حکومت سہولت نه درکړای میز په تاسو پاکي ځکه چې میز لاس میاشتې چې د میز درنه حکومت
مشال ریڈیو چې د انګوراډا سیمه اوسیدین کې وشتنه او د پاکستان ازادۍ ورځ تقریباتونه د بایکاټ کولې په باراکشه د ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولی. هغه په ځواب کې وویل
پاسپورټ یا ون ډاکومنټ ریجیم نه قابل قبول دی، نو دغه د فیډرل ګورنمنت پالیسی ده او دغه کم چې بارډر پوینټس دي نو هغه ټول د پاره دی، یوازې د انګور اډې د پاره نه ده.
اوریدونکو تاسو د اشتیاق مسید ریپورت اوریدو. ورزو یو بلی موضوع ته د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر د ډیجیټل ترهګرۍ یادونه کړې ده او د دې پر ضد د ګامونو پورته کولو ژمنه کړې ده. په 14 اگست په پاکستان ملټری اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ ورځ د لمانځلو یوې خونډې ته د وینا پر وخت نوموړي وویل چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. تر جنرال عاصم منیر وړاندې د پوز د اماړیکو څانګې ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ته ډیجیټل ترهګرۍ اصلاح هم کارولې و. دا چې د پوز لخوا د ډیجیټل ترهګر اصلاح د چا لپاره کارول کیږي او د دې ذکر کولو پایلې بسوي په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال راشد خټک راکوي.
د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلی دی چې په ملک کې د ډیجیټل ترګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. په 14 اگست د پوزي افسرانو د روزنې مرکز یعنی پاکستان ملټری اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ د ورځې په مناسبت وی دستوري ته د وینا په مهال خغه اوویل چې ډیجیټل ترګران وړي چې د ریاستي درو او خلکو ترمنځ درز راولي خو دوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. جنرال عاصم منیر وویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي خو د دې حدونه هم په ګوته کوي.
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان پوز کمزوری کول دا ټول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ بولرم چې هیڅ منفی ځواک د ماور او مینې دا رشتہ نه پخوا کمزور کړي وا او نه به پرتلون کې وخت کمزوری کړي. پوز د ملک د ننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړي دي او هر ورځ د دې پر خپل وینه تویوي. مونږ په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ضایع کولو اجازه ور نه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے.
دا پاکستان پوز پر استوی کې د ډیجیټل ترګرۍ اصطلاح جوړه کړې ده او بیا بیا یې کاروي. پرمبزل د پوز د عام اړیکو څنګه یعنی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف دغه اصطلاح وکاروله او په ټولنیزو رسنیو د پوز په ضد خبرې کوونکي خلک ډیجیټل ترګران وبلل. ډیر تازیانګران چې مشال ریډیو په دې حق له خبرې ورسره وکړې په دې نظر دي چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو د نورو ګوندونو تر غړو زیات فعال دي. هغوی په حکومت او ریاستي درو نیوکه کوي نو د پوز مشرتابه هغوی ته ډیجیټل ترګران وایي. د امنیتي امور ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل چې د ملک ساتل د پوز کار دی ځکه په ټولنیزو رسنیو د پروپاګاندا مخه نیول هم د دوی ذمهواري ده. هغه وویل چې زیاتره هغه خلک چې په ټولنیزو رسنیو د پوز او نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د دغه ملکونو هیوادونو ته هم پکار دی چې په داسې خلکو نظر وساتي.
دا داسې عمل نه دی چې رګین دا په یو ځای باندې روکاو دی. دې کې هر وخت نزیته یا ازیته پکې راځي کمې پکې کم راځي. دغه خو د هر یو ملک یو اول دا وی ذمہواری ده چې هغه په کومه دایره کې یا په کوم نظر کې هغوی ته نظر کوي چې یاره دوی نه قوم ته یا دوی نه امن ته یا دوی نه علاقې ته یا دغه ته دنیا ته څه نقصان دی. بل خبره دا چې دوی ته کوم بې فنډینګ کېږي نو هغه فنډینګ بیا په دغه پاغې باندې نظر ساتلی کېږي.
دا ایس پی آر مشر په 8 اگست وی خبری غونډه ته ویلو چې د ملک قانون د ډیجیټل ترګرۍ په مخنیولو کې ناکام دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ هم خپل اصول لري، خو له بده مرغه په پاکستان کې څوک ته دې پروا نه کوي. البته د پوز د مشرتابه لخوا د ډیجیټل ترګرۍ بیا بیا ذکر کول دا ښایي چې اوس به د ټولنیزو رسنیو په پوسټونو هم خلکو ته سزاګانې ورکول پیل شي.
دا معلومیږي چې دوی په دې ډیجیټل میډیا باندې، په نیو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندۍ لګي، بلکې د هغې نه پس سزاګانې به هم دوی خامخا دغه طرف ته روان دي. نو ټیررزم ڈیجیٹل ہوتا ہو یو نو مخلے ہو قبل نو مخلے کا نا پا پاکستان کے خود دہشت گردی شتے چھ پاکستان کے خود ادر وائز ہم پا ڈیجیٹل ٹیکنالوجی یا ڈیجیٹل میڈیم ماندے ریسپانسیبلیٹی و ایڈیکیٹس خوشتے نا تا کم ایریا مرا واقع لکنا آئی کے دی پا خپل ہم سوشلی ریسپانسیبل نا دی کدا سٹیٹ تے کدا غی اداری دی کدا اسٹیبلشمنٹ دے دی خپل پا غی حوالے سرا پل ریسپانسیبلیٹی نا پورا کئی.
تیرہ میش حکومت تحریک انصاف د ویان روف حسن په شمول د ګوند یوش مرغړی په دوی تور نیولی و چې دوی د ملک او ریاست خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو وخت په پیښور کې 7:30 بجې شوې دي. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتره پورې ورغلل او هلته یو وار بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې دي. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بې له سفري اسنادو د خلکو تګ راتګ له ژمنې په شا شوی دی. د خیبر پختونخوا د سوات چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره نن یو لاریون کړی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې خلک د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتلي وو، د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو، د امن لپاره نارې وهلې. د پاکستان حکومت د اګست 14 څخه د پټرول او ډیزلو بیې کمی کړي دي. د مالی وزارت د اګست په 14 په اعلامیه کې ویلي چې د یو لیټر پټرولو نرخ سباندې 8 روپۍ کموي. او نن د عثمان زیو جرګې په ټول وزیرستان کې کاربندې اعلان کړې او د اگست 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تور ورځ په هیڅ تل منځلو پریکړه کړې ده. د عثمان زیو جرګې مشرانو پرون په میرلي کې د امن پاسون ګډونوالو ته ویل چې د دوی پر بیا بیا غوښتنو سربېره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. او اوس هم برزو 19 پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث دا دی. اونۍ په پروګرام کې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د پخوانی مشر فیض حمید د نیونې پر بیلابیلو اړخونو بحث شوه دی. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنا لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنا لاندې کې مو عبدالحی کاکړ سره کوم. په پاکستان کې د اگست پر 12 یو ډیر لوی پرمختګ وسو چې کله د دې هیواد فوج وویل چې د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر جنرال فیض حمید نیولې او د هغه پر ضد د پوځي قانون له مخې مقدمه پیل شوې ده. دا د دې هیواد په تاریخ کې شاید لومړی ځل وي چې د ISI یو پخوانی مشر نیول کېږي. پر فیض حمید تور پورې شوی چې هغه تر ریټایرمنټ وروسته داسې سرګرمیو کې برخه اخیستې چې د ریټایر کېدو وروسته د پوځي قانون سرغړونه ده. پر هغه بل پور تور د ټاپ سیټي په نوم مقدمه ده چې په نوموړي تور پورې شوی چې د ټاپ سیټي د مالک پر کوري چاپه وهلې او هغه په غیر قانوني توګه نیولې ځورولې دي. خو په دې کې مهم تور د هغه په ځینو سرګرمیو کې برخه اخیستل دي چې زیاتره کارپوهان یې اشاره د هغه د تریک انصاف لګون سره اوس هم په ټې رابطې یادوي. د نن په بحث کې د دې موضوع مختلف اړخونه څېړو. مهربانو مو په اسلام آباد کې د ډان ټلویزیون د سیاسي او عدالتي چارو خبريال عبدالله مومند او هم په اسلام آباد کې د عدالتي چارو پخوانی خبريال او شنونکي عبدالوحید مرادی. تاسو دواړو تر کړی وای. عبدالله مومند سی په اول به تاسو تر راسم او تاسو خیر د پاکستان د فوج هغه پریس ریلیز یا بیان کتلې دي چې پر فیض حمید نیولې دی د پر ضد د کم کورټ مارشل دی، یعنی عدالت کې د فوجي عدالت کې څه مقدمه دا شروع شوې ده. تاسو ته دا د پاکستان فوج په تاریخ کې آسی د پاکستان په تاریخ کې یو ډیره لوی خبره معلومه شي.
وایي عمران صاحب سم پته ده چې پاکستان په تاریخ کې کله هم د سي ستیدو نه مخکې نه دی راغلی چې یو سټینګ د ڈی جی ISI او هغه د پیښور کور کمانډر په تور باندې چې هغه د خپل آرمی چیف خلاف دې اسې قسم سازش کړو او فیض حمید باندې هغه سازش دې هغه تقریبا کارو پاګی باندې نادر انکوائری هم کړی و هغه کسان چې کوم په نادر کې فیض حمید سر نوکری باندې لګولی وو او هغه خلکو بیا د فیض حمید چې د جنرل آصف منیر صاحب چې کوم موجودار مسیف دی دا هغه ډیټا چې ده هغه لیک کړی وه او هغه ډیټا به د سعودي سفارت ته ورکړی وه او هغه باندې دا الزام لګولی وو چې موجودار مسیف چې دی هغه اهل تشی دی او د دلار چې ده هغه دې ونیولی شي نلګي په نادرې باندې نادر خو سیکشن د خپل خپل کسانی لري کړی وو هو دغه د کوم سازش چې د آصف منیر صاحب خلاف شوی وو هغې باندې هغوی ته معلومه شوي وه چې د سازش په باندې فیض حمید نو دا یو یو فیکټر خدا دی بل دا ده چې دا هم ویلې کېږي چې هغه د پی ټی آی خلکو سره رابطه کې دی یا د 9 مئی چې کوم واقعات شوي وو په هغې باندې هم د فیض حمید مشورې په کار زما په خیال دغه سیز ډېر کمزورې دی دوه درې ډېر اهم پوائنټونه دي یو خدا دی چې کله آصف منیر صاحب آرمی چیف جوړېدو نو کم خلک چې په ویټنګ لسټ کې د آرمی چیف جوړېدو دپاره پاره کې یو فیض حمید هم وو پاره کې جنرل نعمان هم وو او نور کسان هم وو چې هغوی دغه میټنګونه په اسلام آباد او پنډه کې کړو
شاه وحید مراد صاحب تاسو عبدالله مومن صاحب واورېدی ځینو شانو ته هغه اشاره وکړه ستاسو دا ټول پاکستان کې په سیاست نظر ساتي او باندې تبصرام کوي په خپل ټویټونه هم کوي او د هر څه کوي ستاسو په خیال باندې خبره ډیره جوړه ده یعنی چې کوم په پرسیډیس کې خبره شوې ده چې ټاپ سیټي دا یو دغه مالک نیولې دی په هغه بیا مقدمه وا بیا سپریم کورټ ته لاړو بیا سپریم کورټ او پوښتنه وویل چې دا فیض حمید باندې تور دی تاسو خپل انکوایری وکي بیا غو انکوایری وسوله اوس په جوای چې انکوایری مو وکړه هغه کې دا معلومه شو چې د ټاپ سیټي کوم مالک وغه د زورولې بیا ور سره دوه خبره ډیره په طریقه کړې ده خو هغه ډیره واضح کړې نه ده چې د ریټایرمنت وروسته کوم قانون راځي په سرګرمۍ کې ده لاسو نو تاسو په خیال باندې دا خبره هم دومره ساده ده کنه ډیره جوړه ده
دا خبره دومره ساده هم نه ده هغه وجه دا ده چې کاکړ صاحب دا لاولې تور چې په کوم هغه لګیدل دي دا تر اوسه نه دی لګیدلې دا د کال 2019 کې دا معاملې شو د ټاپ سیټي چې کوم خبره کیږي نو هغه وخت نه واخله تر اوسه وکالو کې فوج درو خلاف څه کاروایی نه کړه نو درې یو دا هم سوال کیږي چې ولې دا کاروایی نه شو نو دا یو ډیره مهمه خبره وه چې هغه وخت د فوج د کوم د استخباراتي چې کوم زمونږ د مشر وو هغه وخت دا ډی جی سی وو ډی جی ایس آی نه وو چې وخت دا معامله شو وه په اف 11 سیکټر کې دا کاروایی وکړي او په کور چاپه ورې شو وه او اخوا نه هغه کس چې دی هغه واکړی یا وخت هغه کس بوته وو د کوم ټاپ سیټي معامله دا کوم باندې چې سپریم کورټ هم چې د فوج ته ویلي چې په دې کې تاسو کاروایی کولی شئ نو اوس هم د پریس لیس کې هم دغه لیکل دی دا چې آی ایس پی آر د فوج چې کوم بیان دی هغه دا خبره شوې ده چې په دا سپریم کورټ دا کوم ډایرکشن او دا غي هدایت او دا غي مطابق موږ دا کاروایی شروع کړ دا بیا دا غي دویم برخه چې کومه ده چې په کوم کې دا لیکل دي چې دا په سیاسي معاملاتو کې ملوث وو چې سیاسي معاملات دا سی خپل ریټایرمنت نه پس چې دوی هغه کې ملوث وو نو هغه معاملات چې دي هغه تاسو څنګه وي هغه پی ټی آی سره چې دي هغه سرګند شو او هغه هر چا ته پته ده چې دوی څه وخت ریټایر کېدل هغه نه مخکې هم نو دا معاملې چې دا د لپاره مهمه ده چې دې کې بخښ سوالونه راځي خلک به تاسو کې چې پی ټی آی سره څه وخت کې بده حکومت کې او څه وخت دې ډی جی آی ایس آی او جنرال فیض حمید هغه وخت چې دغه باندې کاروایی ونه کې صرف د ریټایرمنت نه پس وره دا سوالونه چې کوم به عام سیول سوسایټي او چې کوم دانشوران دي د ملک انټلیکچوالز دي هغه دا سوالونه تاسو کې او اوس هم خلک پرون نه پس په سوشل میډیا خلک دا څه تاسو کې چې دا وره دمر په دې کې دمر لیټ شي وړي دمر وخت وړي لګیدل چې دې کاروایی نه او د پریس لیست چې دا مبهم او چې دې واضح دې پر نه دي چې دې کې دوه مبرخه کې دا خبره لیکل شوې ده دا خبره خو اول لیکل کېدل په کارو ورې چې هغه وخت چې کوم تاسو دې کان 2019 چې کوم معاملات ټاپ سیټي ولې هغه وخت کې مسکنډکټ منی هغه اصلا فوج نو استل پکارو په تاسو اوس دا سیاسي او دا ځان کې چې مکس کړ او دا خبره چې دا مخامخ کړ دا
کوم ها خو اسی تاسو په خیال باندې زما بیا عبد الله مومن صاحب ترجمه تاسو په خیال باندې دا اوس کوم عمل شوی دی یا دومره ابهام ولې پکې په دې پرسلیس کې ساتلې دي که کوم خبره چې کوم کارپوهان یا تاسو یا عبد الله مومن یا خلک چې د پاکستان د اقتدار د ایوان لدننو خبرو ځا خبر وی او هغه دا خبره کوي چې د تعلق په یو خد په مازی کې له جنرال عاصم منیر سره د جنو مشری باندې اختلافات خل دی علاوه لکه په دې ابهام سره ویلې دا خبره کوي چې له طریق انصاف سره یو قسم تعلق
دا ابهام سره کاکر صاحب د وژن خبره کوي چې په دې وخت کې څو وخت د انکوائری کې یو دا انکوائری یا دا تفتیش یا تحقیق چې بهر راځي نو په دې کې د فوج دې وخت چې کوم حاضر سرویس چې کوم کسان دي دا هم نو راځي نو زمانه د خیال چې پاکستان د فوج به دا غواړي چې دا داسې قسم تفتیش وشي یا انکوائری وشي چې کوم کې بیا فیض امید په پبلیکلی په عوامو کې دا خبر وکړي او عوامو کې مطلب دا دی چې پی ٹی آئی کې ډېر خلک اوس هم هغه لمني او د پی ٹی آئی چې کوم سربراه د بانی چیئرمین چې عمران خان او د هغه چې نور کوم کسان دي نو دا چې دا ته پوسټ پکې چې بیا صرف دری خلاف ولې کاروي هغه خلکو خلاف ولې کاروي نه کیږي چې کوم د سر نور ملوث او کوم دی وخت هم حاضر دي په فوج کې بل خبردار چې او دا غواړي بیا چې جنرال قمر جاوید باجوا چې کوم دا وخت فوج سربراه او د هغه خلاف هم کاروي کېدل په کار دي نو فوج به نه غواړي چې د هغه چې کوم سربراه چې ریټایر شو د هغه خلاف کاروي کوي نو زما څوبر خیال نه چې دا یو آی واش دی او دا صرف د نوم مخامخ کړ دی چې د خلکو د ویلو لپاره د عدلی ده او د خلکو یا د کوم چې ګورنمنت دی دوله سټیسفای کول لپاره دوله صرف یقین راوړل چې فوج خپل یو چې دنه چې کوم عمل دی دا اکاونټیبلټی دی حساب هغه شروع کړی دی
شدا ډیر مهمه نقطه ده عبد الله ومن صاحب زدا تاسو ته راوړم چې جنرال فیض احمد باندې چې کوم الزامونه لګیدلی دي د ټاپ سیټي والا نو د ټاپ سیټي خار کاغه الزام لګیدلی وی هغه کې خو د جنرال فیض احمد څومره سرګرمیان دي ممکنه دا هغه په یو نتورک کې کار کوي او هغه نتورک سیاسيانم کېدلای شي ممکنه او هغه فوجانم کېدلای شي ولی یعنی یو نتورک کېدلای شي یو غټه شبکه کېدلای شي ولی یو فرد په نخه کېږي کنه ځکه چې د سر باندې نور خلک هم وي نو دا دا ډیره مهمه نقطه ده تاسو په دې باندې سوایست
کاکر صاحب ډیر مننه ګوره د فیض احمد خلاف کوم پرونه ایف بی آر سټیټمنټ راغلی دی هغه ډیر سټریټیجیک دی هغه ډیر کیلکولیټډ دی چې دا په دغه سټیټمنټ کې مقصد هم دا دی چې را صرف د فیض احمد خلاف دی هغه کاروي وشي چې وې مراد صاحب خبر وکړه چې هغه تا ڈی جی آئی سائی پر سیاست کے اساس سے لوانے یا ددی سرا سرا نور چکم داغا ایکٹیویٹیز جو بطور ڈی جی آئی سائی سیاسی خلق بجیلوں نے کہتے والی آداغا ایکسٹرا ایکٹیویٹیز چیزیں باغی منی والی سزا نگی گی باغی کی غٹا نکتہ دادا چی آگا وقت کی داغا پروجیکٹ سیو دا پاکستان تیرے کے ساتھ دا فوج بطوری بخبلا دا فوج بطوری ادارہ دا پروجیکٹ راوڑے ہو بچر دے دا فیض احمد خلاف دا بطوری ڈی جی آئی سائی داغا جکم سیاسی ایکٹیویٹیز دی بدغه منی کې هغه خلاف کاروي کیږي نو خبره به به صرف په زمینا پورې نه وځيږي چې په پانی پور کمانډر د پټي پور کمانډر چې د جنرال عاصم کفور او چې هغه د ڈی جی آئی ایس پی آر هم داغه خلاف هم به کاروي کیږي ځکه چې داغه د په زمینا زیات ایکټیویټیز په پاکستان تحریک انصاف کې اوس څنګه چې ما ویلې چې په زمینا سره د دې ذاتی مسائل هم دي د موجوده آرمی چیف او باقي کې هټه مسله دا ده چې کله هغه آرمی چیف جوړې دو نو یو خو هغه د فوج کوم هغه وخت کې په ویټنګ لیست کې څلور کور کمانډرز وو هغه سره میټینګز کول او بیا د عاصم منیر موجوده ارمچی لار نیول دا خبره هم نه صرف حکومت ته راغلې وي بلکې دغه سیدونه فوج ته هم رپورټ شوی یو دوی ما هم نو په دې کې دا ده چې کوم په نادره کې د عاصم منیر سره موجوده ارمچی ډیټا چې کوم لیک شوی و پاغه کې هغه خلک پاغه کې ملوث حکم چې په زمینی په نادره کې لګولې نو دی وخت کې د فوج کوم کنسرن دی هغه دا نه دی اغزان احتساب ته نه وړاندې کوي چې را موږ کوم په سیاست کې حساب کیږي دا یا یو د سیاسي جماعت چې هغه موږ الیکشن دي هغه د نور سیاسي جماعتونو نه پټ کو الیکشن کې ګاندي وګړه پورا ار ټي اس وکې نو نو اوی بتوري ادارا ځان احتساب ته نه راوړي د دې په زمیت د کوم د ټاپ سيټي والا سکندل دی هغه د انډیویډوال سکندل دی او باقي کې زیاتر یو دوه د ایس ای چې کوم افسران دي دا غي نمونه یاد او وخت د رینجر چې کوم خلک دي دا غي نمونه خو په کرا شي چې هغه تبا تزاور کی یا بغاغو اس پر سرویس کی ڈسمس بکی ہونا دیکھ مطابق تدا تی پیز حمید طرح پل سکور ہم سیٹل کول دی مطلب دا نحبی دا سکینڈل بدلا خستل دی یا داغا خلاف موجودہ میچین خلاف دیکھ ہم سازش شوئے داغین حکومت ہم خبر ہو او بل طرف تا فوج رہے اگا اوور آل دا اعتصاب نہ ہم بچ کول دی اوی پچھر تا پیز حمید تا بطوری ڈی جی آئی سائی الیکشن پٹا ہو لو مانی یا سیاست کی ساخ خستلو مانی سزا ور پیش ہوئے یا دے سم سٹیٹمنٹ راغلے ہوئے نو دا بڑی نیک چگون میں وہ سم اوی دا گنی چیرا
کچرتا ڈی جی آئس آئی چی دے کہ سیاست کی سالی آرمی چیف پر سیاست کیا ایسالی اگا تا پروجیکٹ بروانی ہو دی بہیس قسم احتساب چی دے اگا نکی گی اگا صرف دا فیض حمید پور لیمیٹڈ دے اور صرف دا شخص احتساب کی گی اگا ہم دانے چی فیض حمید تخیم ساندھو کو
سوال یعنی دے زخد عبداللہ مومن خبر و زیادہ سے شکاری یا جن نور کارپوہانم دا خبر کئی اس کے چرتا دا فکر کی فوج کی دا احتساب عمل شروع سو اور شروع جنرل فیض حمید ازا ہو شوا چی آغا پا جنو دا سی کارو نکڑی دیس پا کار دے احتساب ہوشی کاغ پا سیاسی عمل کی وی کاغ بیا چوک زورول تنگول او جیل یا ٹارچر کول یا ارچوی خو پا خیر روستا معلومی شی دا فیض حمید موقفم پا کار دے چی مخی تراسی چی آغا خپلا چوائی که تاسو تا معلومی آغا بم تاسو بیا او استا خو البتا یو خبره چی که چیری دا دا شخص وی نو پاکستان کی دا دومری لو خبره لدی جوڑول سیارا فوج کی بہوس بدلون راضی فوج کی بہوس پہ سیاسی عمل کی مداخلہ نہ کی نو دے زیادہ اشکاری سے داخو یو شخصی جن اختلافات شائع وی یا دا وقت دا پارا دا یو خاص گروپ دا پارا یا دا یو فرد دا پارا ساس پہ خیال باندی دا یو لکہ سنگ سے عبداللہ مومن سے وائی سکور سیٹل کول دی لچا سر خپل ذاتی شخصی لانجہ سے دا آغا برابر اول دی کسنگا
زدہ پوہی کم چے دا پاکستان چے کم معاشرہ دا پدے کے کہ سیاسی گندونا دی او کہ فوج دے کہ عام خلق دی دو کے دا ڈیر مسئلہ دا چے او ہوئیو پرسنل سکور سیٹل گئی دا ہو سٹا خبرہ بلا خبرہ سو ہے چے محکمہ جاتی یا دا ادارہ جاتی یا انسٹیٹیوشن پدن نا کے سدہ سے احتساب عمل روان دے یا احتساب عمل شروع شوئے دے نزد سر اتفاق دل پر نرم چے پا پاکستان کے تاسو گو رہے چی آغا تحریک انصاف چی کم پرون پتیرا رز چی پا حکومت کے وڑو آغا وقت آگے چی مونگا پا یو پیش ریو اسٹیبلشمنٹ سرا یا فوج سرا آغا وقت چی رہے آو دا فوج بلکل ٹک اخکار دو ولی چی جنرل فیض حمید ہو آو جنرل کمر باجو آغا سرا ہو نو نین چی رہے آو دا فوج غلط اخکاری ولی چی آوی مونگا حکومت کی نو دغا سے چی زمون چی کم دے وقت چی کم حکومت کے کم سیاسی گندونا دی ابو دا وے چ فوج بالکل ٹھیک تے ہو پرون چ پتے رز چ وقت اس وقت کے فوج تحریک انصاف او او پے او پے جون او وے چ فوج دے غلط تے خراب تے او دا سیاسی معاملات کے مداخلت کے بھی مزدا پو ہیگم چ دے دے پر اس دغه نشتا سو اصول نشتا زمون پ معاشرہ کے زمون پ ملک کے سیاسی گندونو کے فوج کے پ محکمہ جاتی پتو گا صدا سے اصول نشتا چ کم کے دا ہوئی چ بالکل دا شہ روان دے او دا کے دل پکار دی چھ دا ٹول احتساب او اکاؤنٹیبلٹی بھی سیاسی سیاست کے مداخلت چھ دے اگنے دے پکار خدا با آغا وقت کی گی چھ سو وقت کس دمر میچورٹی راشی سیاسی گندونوں کے او فوج لیڈرشپ کے چھ او دا ہوئی چھ دا ملک دے او دا ملک دے ملک کے دمر خلق اسی کی درے خلق و مفادات چھ دی اگا دیر ضروری دے معاشی خاص طور پر معاشی حالات چھ کم دی اگو دے بچکول دے پارا دخل کو دا نو زدا پو ہیگم چدا سا ادارہ جاتی یا دا محکمہ جاتی مسئلہ نہ دا او دا پرسنل سکور سیٹلنگ بندے خدا اسے بس خلق تو بھریو آئی واش کی خلق دا خیال واڑی چ خلق دے وقت کے دا فوج من تن کی ڈیر جات روان دے او خاص طور منے پی ٹی آئی چ کم خلق تی کم خلق پ سوشل میڈیا اکثریت کی او دے وقت کے چرے تا سو پتہ نہ چے پاکستان معاشرہ چرے سوشل میڈیا من ڈیر زیادہ ڈیپینڈنٹ تا پاگے منے انحصار کبھی دا فوج چرے اگر ج خپل سمرا خبر کی دا فوج دا ترجمان رستنی دو دری پریس کانفرنس چلی اگر تقریبا دے اگے 80% یا زیاد حصہ چرے اگر سوشل میڈیا خلاف ہوا او دا وچ دین دا خکاری چی او سوشل میڈیا نے دنگ دیر تنگ دی او سوشل میڈیا میں دا پاکستان خلق چری او نے تنگ دی پاکستان دا فوج نو آغا دی وجہ نا او صرف آغا خلق پارا مطمئن کول دا پارا چی کم خلق او سر لک خوشحال دی فوج نا خوشحال دی شل پرسنٹ خلق دی دیش پرسنٹ خلق دی کم کچے اس دا نون لیگ خلق ہم دی او دا پیپلز پارٹی خلق ہم دی نو او آغا خوشحال دا پارا واقبل آغا دا کول دا پارا پا سوشل میڈیا مرے واوا کول دا پارا چی مونگا خدا دیر خکار وکن آغا خلق دی وقت پر ان پس دا لیا دیو گرے جی فوج کو دیر خکار وکو او زان کے دن نچلے احتساب عمل شروع کرتے زدہ کوئی کم دستر فاقی دا پارا دے
مانانا وحید مراد سے با عبداللہ مومن سے بل سوال دا دی سیدے دی بس ایسی اڑخ تراشو کدا خبر کم پام حلقو کی کیشی او بہرحال دی وہ تصدیق پاک شکل کی نست سڑا پا ویڈیو شکل کی یا پا اسناد کی یا پا بلا بانا کی وہ کڑائی شی خو بہرحال عمومی خبر اس کم خلق خبر دستا سو گندی چی دا فیض حمید پخوا خو بہرحال ٹول خلق منی چی عمران خان سرا چکل آغا وزیر اعظم ملگری ہو خو کل چی آل اقتدار لری شوی دی عمران خان جیل تللی دی او تاسو څخه مې خبر یاد کی چې د آرمی چیف جوړیدل غوښتل واسي منیر بیا جوړ شو نو د دې وروسته چې اوس عمران خان د فوج خلاف سوی یا د فوج خلاف په سیاست کې پر رول باندې اختلاف کوي نو په داسې حالاتو کې آیا د فیض احمد داسې یو خبره شته چې په یو شکل نه شکل کې د تحریک انصاف سره نن سبا هم مرسته وکنه؟
ګوره یو کو د خبره ده چې څنګه چې وایي مراد صاحب هم یو دا نوته واضح کړه یو په دغه چې په دې پریس ریلیز کې د ریټایرمنت خبر راغلی چې د ریټایرمنت د پس دا هغه کوم آیا د ریټایرمنت نمبر کې چې هغه کوم سیا اکټیویټیز کړي دي هغه باندې وسه کاروي کوي هغه بنیادی وجه دا ده چې دا خبره د ریټایرمنت نمبر کې دي صرف فیض حمید نه بلکې بے جنرل باجوا بے جنرل آصف کپور او بے ډیر خلک به دې پوزیشن کې راځي
خبره تاسو وکړه خبره تاسو وکړه اوس نن سبا څوک داسې ویلای شي چې پرشتہ هم د فیض حمید له سیاست یا ریټایرمنت وروسته چې کوم د فوج قانون دی دغه خلاف ورزی کوي په داسې سرګرمۍ کې ساخي چې هغه په کار نه دی چې وایي د قانون لمخ
کاکر سے بیو پدا سی دے چی دا سی اس کو ریپورٹڈ دے چی پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر فیض حمید دا دعوت پر پاکستان تحریک انصاف کے شامل شاہ فیض حمید چی دے آغا پاکستان تحریک انصاف کی شامل ہے تو نا انکار کرو اس دی حوالی سرا چکم آغی دوے لکھی گی چاہ عمران خان سرا یا آغا نور سیاسی لیڈران سرا آغا رابطہ کیو او آغا دسی طرح میٹنگونو کی حساب چیستے جی اگے سرے عمران خان تا مشوری ورکڑی یا موجودہ چکم دا فوج خلاف دا پاکستان تحریک انصاف فشار دے پاگی فشار مانے فیض حمید دے اس دیا والی سرا اس پوری دسی قسم سرے کتنا کتنے دیر آگلی جی اگا تور چی دے اگا پو فیض حمید پانی بولے گی آیا فوج پخپل ادھے سے قسم چی انویسٹیگیشن کڑی دی جی دا اگے پو بدلہ کی قسم دا شوائد چی دی اگا مخی در آگلی دی جی دا فیض حمید چی دے اگا دا خپل ملٹری کوڈ آف کنڈکٹ دے چی کو کالا پوری بار ایکٹیویٹیز کی ایسا نالی آیا اگا جمرہ دا غلی کنے دے وہ سب پوری دا خبر ہوئے لے کی گی چرا اگا موجودہ چکم دا حالا جوڑ شو یا نو مائی دا جوڑ شو پدا وہ فیض حمید بانے تور لگی تیرا دا دا پاکستان تیری انصاف چی دے اگا دا انسٹیگیٹ کو جی دلاشا وہ چکلا دا نو مائی واقعات بوشو او اگا عمران خان جی کلا پہلے پہ بنی گالا کی میٹنگ دو تو پاگی کی آغا فیض حمید نم نو وقت دے آغا دے یوبل جرنل نم وقت دے جی آغا وہ سم حاضر سرویس دے آغا داویلو جی دی سڑی ماتوے جی تا بجیس کی ہو نور ادارہ وانی دائمت ہو کا آغی بانی حملی ہو کا تا دا بھائیو داگی پہ بدل کے چرے دا مجدار مچیف تما استفاہ جی دا آغا پا مقوال ہو کله د نو مې واقعاتو شو د عمران خان د میټینګ کې دا خبره کړو چې دا جنرال چې ده هغه ز بلاک نوم په واتس اپ باندې هغه اوس مال رابطه نه راکړي هغه وخت هغه خان چې هغه د فیض حمید تم نو ورسته ته یو بل جنرال نه ورسته او په چې د فیض حمید په دې کې ملوثي په سیاسي ډیوټیز کې دا د تحت په فوج سره او ته پوری د دې په سم کې قاتل دی راغلی خدا خبره واضح ده چې هغه خان تیر کې انصاف کې شامل دي نه انکار کړ
مننه عبد الله ومن صاحب او وېد مراد صاحب بل سوال دا دی چې دا خپل د پاکستان کې کوم حکومت دی د شهباز شریف په مشرۍ باندې دی دا د فیض احمد خلاف کاروایی کېدل بیا د پاکستان چې کوم د مسلم لیگ ډېر لوی مشر دی وفاقي وزیر دی هغه هم دا وایي خواجه آصف چې تر اخره پورې څکل آرمی چیف مو جوړولې نو دی له مو سره په رابطه کې وو جنرال فیض احمد چې ما د فوج مشر کوي او بیا دای دا وایي چې نه هم مې واقعیت څه دي پاغه کې هم یعنی نه هم مې هغه واقعیت چې کله عمران خان ونیول شو نو د فوج پر تنصیباتو یا تاسیساتو باندې حمله وشوي او نو هغه کوم دی وایي چې اشاره داسې دي چې فیض احمد دی ستاسو په خیال باندې چې کوم واکمن ګوند دی او خواجه آصف چې کوم خبره کوي دا اسی لده سره سیاسي بغض پر بنیاد کوي کنه تاسو واسه چې په دې کې څه وزن خبرو کې بيوي
زه چې درې تجزیه کوم یا دې خبر تر ګورم خواجه آصف د پاکستان وزیر دفاع نو زه تاسو ګورم چې کوم هغه خبره در اولې خبره چې هغه من زه یقین کوم د آصف خواجه آصف چې هغه وای چې دا هغه وخت کې رابطو کې هو دا شهباز شریف یا د حکومت سره یا پی ڈی ایم سره او برخوا هغه چې پی ٹی آئی سره هم رابطو کې دې خبرو کې سلیکټ ډېر وزن دی برشته چې فیض حمید د شخصیت چې دی دی هغه به یو تجزیه کول پروژن هغه چې شروع نه دی هغه شخصیت داسې دی چې هغه یو ډبل کیم کول والا صحیح مانو کې چې کوم مونږ ته ورته چې هغه یو ایجنٹ دی او یو سپای دی یو خفیہ اہلکار دی ایجنسی څنګه وی استخباراتی نو هغه هغه څه کې داسې ټول سره خپل رابطې ساتلې وي یعنی تاسو دا پوهې شئ چې یو وخت کې چې هغه د حکومت سره پی ڈی ایم حکومت سره هم رابطې وي او بل خوا د هغه سخت مخالفت کې عمران خان سره هم رابطې وي او دغه څه وخت کې عمران خان حکومت اخر کې ختمېدو هغه وخت کې هغه هم په دواړو غاړو رابطو کې وو آ وخت یې مطلب صرف دا و چې هغه په ټولو معاملو کې ځان ملوث ساتي چې کم خوا کم غاړه وګټله نو هغه به اخوازي چې د هغوی ته بویزه تاسو سره یم دغه سره عمران خان سره او په شهباز شریف حکومت سره او جنرل باجوا سره هم په او خپل انسټیټیوشن کې خپل په اداره کې محکمه کې فوج کې هم داسې رابطو کې او د اهم پوزیشن کې لیکن بل خبره چې کوم خو هغه چې موږ ګورو چې هغه سره دویمه خبره چې کوم هغه د 9 مئی والا چې 9 مئی چې کوم واقعیات دي زنه په هیګم چې هغه کې د فیض احمد سره سره لاسو د 9 مئی په معاملات کې زدا په هیګم چې دا خواجه آصف چې هغه صرف د فوج دی وخت چې کوم کې عادت چې کوم خبره کول غواړي یا هغه خبره چې کوم هغه نشي کولای یا دوه خپل غاڼه د نون لیگ یا پیپلز پارټي چې کوم غواړي چې د فوج او د دغه پی ٹی ایچ کوم مخالفت ته هغه دغه سر پاتې کیږي او زیاتیږي د رست رضا نو هغه کې دیشي دا خبره کوي بل خو چې تاسو کوم خبره کړې و د پی ٹی آی او دغه نو هغه کې د پی ٹی آی سره لیډرشپ تر اوسه پورې دا خبره کوله چې فیض احمد هغه سره په واتس اپ رابطو کې او پر اوسه نه هفته کې هم داسي او د پی ٹی آی داسي او کس سره زمو خبره شو چې هغه چې موږ هم د دې تنګې د سره چې دا وځي دا وکي او هغه وکي او دغه سي په دغه کې د عمران خان سره په ملاقات کې اډیاله جیل کې د پی ٹی آی یو لیډر هغه ته وي چې فیض احمد موږ په ډیر زیات تنګړیو نو موږ دې سره سوکو نو هغه وی تاسو خپل چې بارس کوم معاملات وګوره باغی کې دراو کې نو ډیر خلکو بیا فیض احمد بلاک کو یاد یاغه ته واتس اپ راپتو جواب نه ورکو
مننه وید مراد سے بل سوال عبد الله مومن صاحب دا دی چې د ټولو کیسو ته پکتو خپل ځینې خلک دا فکر کوي ځکه چې پاکستان کې خدای وشم د دستاویزي ثبوت پیدا کول ګران وی او زموږ میډیا او جرنالستانو ته دا خبره بیا په تصدیق کولم ګران وی او په کار دی ووم نسی سرڅو پرتا سره ثبوت او دغه نوی حکم خلک سي د اقتدار څخه میوانونه دی پاغو په داخل باندې خبر دی ځین خلک دا فکر کوي چې جرنل فیض حمید دانی ول کېدل دا هم ښکارا کوي چې جرنل فیض حمید له هغه خلکو سره رابطه وي چې کم په فوج کې دننه نن هم دی او هغه لاسه منیر سره یو شکل نه شکل کې اختلافات ستا نو آیا په فوج کې په داخل کې دا یو اختلافات ښکارا کوي کنه دا هسي چې بار کم خلک کوي دا سی او افاوی دی یا غنګوسی دی
ګوره کاګر سے یو بدی کې بنیادی نقطه دا چې تاسو کوم سوال نه پال کې ډیر خطر پورې ریالټی شته دا ریالټی او دا کلیرنس دا دی چې دا خلک فیض حمید نه دی بلکې دا خلک د پاکستان تحریک انصاف سره یو لگاو یو مینه لري او دا یو وجه ده چې دا خلک چې دی هغه نه صرف بس بیان کړي بلکې د دینه برا په کرنل او بریګیډیر لیول باندې بس د دې ثبوتونه وو چې په غیبی باندې په پاکستان میډیا کې بدقسمتۍ سره هغه خبرونه نشته لیدلې چې هغه اثرات هم ډېر خطرناک او دلته هغه خبره زلک په اشارو کې کول غواړم موقع دا وو چې په تیرو څو میاشتو کې دا دسي افسران شته دي چې هغه پابندي باندې د پات دو پابندي لګول شوی دا د پاسپورت دي پاسپورت نه چي دي هغه بلیک لیست شي وي دي بنیادی طور چې کلم هغه خلکو نه دغه د واکمنو ته پوس کوچایا دې بنیادی وجه څه ده او دې دا جواب چې دا خلک دا پوس کوي چې دا وی نمونه نو فلای لیست کې نو بلکې دا وی د کور والے نمونه هم په نو فلای لیست کې دا دي دار امور فلای لیست دې سره دنه دا مطلب دا ډایرکټلی د پیسو د انسانانو د پاکستان تحریک انصاف سملا ورکر دی چې او په زمين په دغه باندې کار کړی دی او خلکو سره رابطه کړي او دا سیس چې دی هغه استعمالي د دې شک نشته چې دنه سمپتی شته د عمران خان سره او ګروپ دومره پاور کول نه ښکاري چې هغه به د فوج یا د کم چې د دوی اجلاس نه کیږي یا د هغوی کوم پالیسي ده چې په هغې باندې اثر انداز هغوی د دې خلاف کاروایانې شروع کړي دي د دې مخکې په تاسو پورې په درې کسان کورټ مارشل اعلان چې دی هغه او بیا دننه په هغوی باندې ډېر سخت نظر دی
مننه عبدالله امن صاحب ما غړی تکتل وخت تم دومره وېد مراد صاحب زما سوال کولې خو هغه د وخت د کمیل وجه نشم کوله بهرال تاسو دواړو په دې بحث کې برخه واخیسته عبدالله امن صاحب تاسو او وېد مراد صاحب تاسو ډیره مننه شو وخت او شروات خدای پامن داود مشال ترانه لاندې چې پکې مو د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی پخوانی مشر جنرال فیض حمید نیول کېدل او دغه پروسه